السلام علیکم د ماسپخین دو بجی دی قدرمن دوستانو ز رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بل یو ساته خبرونه اوریدو تر بولم په دې خبرونه کې چې د علي محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې د کابل خار د 15 امنیتی حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې په نننې ځانوژن کې حمله کې څلور بهرنیان وژل شوي او یو شمیر نور کسان ټپیان دي. په غزه کې د روان جګړې د غراس د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د نن ورځ د غونډې چې په اوکراین کې د ملیزیا د هوایي چلند الوتکې تر سقوط وروسته حالاتو باندې خبرې کوي جزئیات هم اوري. د نړۍ په خبرونو کې اوري چې فلسطیني چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیل د هوایي بریدونو په لړ کې و کسان وشل شول چې 15 د یوې کورنۍ غړي دي. د تاجکستان د ستر جنوبي ښار کولاب په یو بازار کې د سخت اور لګیدنې له امله شپږ څلوېښت دوکانونه سوځېدلي او زیات شمیر نور زیانمن شوي دي. خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د تفتیش د ګړندیتوب لپاره شل نور کاري ټیمونه هم اضافه کړل. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل او د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د نجونو تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای د تفتیش د ګړندیتوب لپاره شل نور کاري ټیمونه هم اضافه کړل. د دې کمیسیون ویا نور محمد نور نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د تړلسو چې د ټولو کاري ټیمونو شمیر یو سل شل تر ورسېد چې شپېته به د سهار او شپېته نور به د ماسپښین په شفټ کې کار کوي.
امروز کمیسیون مساخل انتخابات
د وای نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په هر شفت کې لس ټیمونه اضافه کړه چې په ټوله کې وسلو شل ټیمونه کیږي. په نظر کې نیول سوي دي چې د رای پاڼو د شمیرلو بهیر وشمیري. د رایو شمیرنې بهیر د تیرې پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر اوسه 211 صندوقونه د رای تفتیش سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي نن د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتۍ کورونو ته ولاړل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال صدیق عثماني چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې مشري کول ول د جرګې غړي به د خپلې رخصتۍ پر مهال د خپلو موکلینو سره له نږدې وګوري او د حکومتي پروژو بهیر به له نږدې وڅاري. د افغانستان د ملي شورا غړي 15 ورځې د اوړي او 15 ورځې د ژمي رخصتۍ لري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د قصبې په خواجه بغرا سیمه کې د چاودنې له امله څلور بهرنیان وژل شوي او د یو افغان په ګډون 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي دغه چاودنه نن سهار 6:30 بجې د بهرنیو ځواکونو د کپ سټینډ په نوم یو اډه کې شوې چې تر ډېره بهرني سلاکاران پکې اوسي.
موږ هم د خلکو د کسبي غوښتنې پر اساس او د دوی د خواست
په ځینو راپورونو کې بیا د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي له خولې ویل سوي چې په جلسو کې یو افغان ژباړونکی هم شامل دي. د پیښې پر وسلوال طالبانو په غاړه اخیستې او ادعا کړې چې ګڼ شمیر بهرنیان پښې وژل سوي دي. او د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې ډېر ژر به د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ د نجونو تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شي. د پوهنې وزارت نشرات مشر کبیر حاکمل نن ازادي راډیو تول چې دا ښوونځي د موقت وخت لپاره د زده کوونکو د کورنۍ د غوښتنې سره سم د یو لړ امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي دي.
موږ هم د خلکو د کسبي غوښتنې پر اساس او د دوی د خواست او تقاضا پر اساس د کار وکړو. ان شاء الله په څلورم دی اختر به د دوی آزموینه پیل سي. یوازې د نجونو او هغه هم د متوسطي او لیسې د دورې آزموینه پاتې دي. د هلکانو آزموینه هم د نن پای ته ورسېده او د نن نه به د لسو ورځو پورې دوی رخصت دي. او موږ به ان شاء الله لکه په نورو جو د افغانستان کې چې په منظم ډول ښوونځي روان دي او زده کړه روانه ده په همدغه ډول سره به ان شاء الله د هرات او د شینډنډ ولسوالۍ تعلیمي بهیر ژوندی ساتي.
نوموړي وویل چې دا ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې په سیمه کې وسلوال مخالفینو د شبنامو له لارې نجونو ته ګواښ کړی چې ښوونځي ته دې نه ځي. ښاغلي حکمل زیاته کړې چې په دې برخه کې د امنیتي ارګانونو سره خپل اندېښنه شریکه کړې چې هغوی هم د همکارۍ ډاډ ورکړي. دا کورني خبرونه بهرني خبرونه چنقه الکوزه وړاندې کوي.
فلسطینی چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په لړ کې و کسان ووژل شول چې 15 د یوې کورنۍ غړي دي. په دې توګه د جولای 8مې یعنې د حماس د توغندیو د بندولو په مقصد د اسرائیلو د عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر 1500 ته ورسېده. فلسطینی چارواکي وایي د وژل شوو اکثریت ملکیان دي. د شخړو له پیل راهیسې دوه اسرایلي ملکیان او وویشت عسکر هم وژل شوي دي. د اسرایلو دا وروستۍ هوایي حملې په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبې په ورځ په قاهره کې سره وکتل او د شخړې د ختمولو لپاره د جګې سطحې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نن اسرایلو ته لاړ شي او له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. نوموړی به د غراز په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره هم وګوري. د تاجکستان د ستر جنوبي ښار کولاب په یو بازار کې د سختې اور لګېدنې له امله شپږ څلوېښت دوکانونه سوځېدلي او زیات شمېر نور زیانمن شوي دي. د کولاب د ښاروالۍ ویان سوراب شاه فاروق شاه ازادي راډیو ته وویل دا اور چې تېره شپه په سخاوت مارکېټ کې ولګېده نور اویا دوکانونه او یو رستوران یې زیانمن کړي. د وایي په اور لګېدنه کې د بازار شاوخوا څلور سوه اتیا متر مربع ساحه زیانمنه شوې خو مرګ ژوبله نه ده رامنځته کړې. چارواکي د پیښې په اړه څېړنه کوي. په تېرې جنوري میاشت کې هم په همدغه مارکېټ کې اور لګېدلی و چې له امله یې شپږ نوي دوکانونه او درې سوه دوه اتیا غرفې سوځېدلې وې. د هغه مهال اور لګېدنې علت هم نه دی معلوم شوی. هغه ټرین چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو مړي یا پاتې شوني پکې دي خارکیف ښار ته رسېدلی دی. دا ټرین چې په یخچالونو سنبال دی او د دوه سوه اتیا کسانو پاتې شوني پکې دي نن له غرمې مخکې خارکیف ته ورسېده. دا ښار د اوکراین د حکومت تر واک لاندې دی. د جولای په اولسمه د مالیزیا د هوایي شرکت په الوتکه کې دوه سوه اته نوي کسان وژل شوي وو. د اوکراین او لویدیځ چارواکي وایي کافي شواهد شته چې ښایي الوتکه روس پلوو بلتون غوښتونکو ویشتلې ده. له خارکیف څخه به مړي امستردام ښار ته چې الوتنه له هغه ځایه پل شوې وه انتقال شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د رایو په قاطع اکثریت سره یو پریکړه لیک تصویب کړ او د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې راغورځولې وغندل. په دې الوتکه کې دوه سوه اته نوي کسان وژل شوي وو. په پریکړه لیک کې دغه راز له وسلوالو ډلو غوښتل شوي چې د پیښې ځای ته د بشپړ امن او له کوم قید پرته د تلو اجازه باید ورکړي. امنیت شورا پرون د استرالیا لخوا د وړاندې شوي پریکړه لیک مسوده وروسته له هغې تصویب کړه چې له روسیې سره یې زیاتې مذاکرې وکړي او پر مسکو یې فشار واچول چې د تایید لپاره یې باید رایه ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له رایو لږ څه مخکې مالیزیایي چارواکو د اوکراین په ختیځ کې له بلتون غوښتونکو سره وکتل او ویل کیږي چې د الوتکې تور بکس یې ورته سپارلی دی. په دې بکس کې د الوتنې ټول معلومات ثبتېږي او د څېړنو لپاره ډېر اړین دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما او د پولند جمهور رئیس برونسلاو کوموروسکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د الوتکې له غورځېدو وروسته په اروپا کې د دفاعي بودیجې د زیاتولو په اړتیا د ټلیفون له لارې بحث وکړ. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دواړو مشرانو د غراز د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې د ویشتل کېدو غمجنې حادثې او د اوکراین په بې ثباتۍ کې د روسیې د هلو ځلو په ځواب کې د اروپا او امریکا د اتحاد پر اهمیت ټینګار وکړ. فرانس پریس اژانس وایي جمهور رئیسانو باراک اوباما او برونسلاو کوموروسکي په وارسا کې د ناټو ختیځې او مرکزی اروپا د هیوادونو د مشرانو له غونډې یوه ورځ مخکې خبرې وکړې. دا غونډه نن پیلېږي. وروستی خبر دا چې ترکی چارواکو یو شمېر هغه پولیسان ونیول چې په اداري فساد کې د څلورو وزیرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د ښکېلتیا په دوسیو برابرولو کې داخل و. د مسلې په اړه نن سهار د ترکی په دوه ویشتو ولایتونو کې شپږ اویا پولیسان ونیول شول. زیات شمېر پولیس د روان کال په لومړیو کې له دندو او حکومتي ځایونو څخه لرې شوي وو. په دې کسانو کې د استانبول ښار د تروریزم ضد چارو پخوانی رئیس عمر کوسی هم شامل دی. د ترکی دولتي خبر رسنۍ ویلي دي د نن ورځې نیول شوي کسان د غیر قانوني ډلو په جوړولو په غیر قانوني ډول د خلکو د مکالمو په ثبتولو او درغلیو تورن دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان ویلي د اداري فساد په تور چې کوم وزیران استعفا ته اړ شوي وو د پولیسو او هغو کسانو د دسیسي یوه برخه وه چې په امریکا کې اوسیدونکي دینی عالم سره تړاو لري. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د کابل ښار د پنځلسمې امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې نن ورځې په سهار مهال انتحاري حمله کې څلور بهرنیانو وژل شول او یو شمېر نور کسان ټپیان شوي. په عین حال کې د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي چې د دې هوایي ډګر امنیتي تدابیر د پخوا په مقایسه جدي کړي دي.
متوترې ګزمې موجودې دي، حالت د کمینو موجود ده، امنیتي ساحه نور هم غټه کړله.
دا ملي شورا د ولسی جرګې غړي د اوړي د یوې نیمې میاشتې لپاره خپل رخصتي پایل کړه. پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي دواړو کاندیدانو توافق کړی چې هر یو برالی شي نو د نظام د بدلون لپاره به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه رابولي. په غزه کې د روان جګړې او د غراس په اوکران کې د روسي تحولاتو په اړه هم په همدې خبرونه کې ریپورتونه اورید. خبرونه په دوهمه برخه کې د لوب له میدانه ورزشي پروګرام او کورکله خبريږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې د سه شنبه د ورځې په انتحاري حمله کې څلور بهرنیان وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. حمله سهار شپږ نیمې بجې د بهرنیو ځواکونو د سلاحکارانو په یو کمپ کې دننه وشوه. په دې ځانوژونکې حمله کې د سیمې خلکو ته څه ناڅه مالي زیانونه اوښتي خو څوک پکې نه دي وچل شوي. تفصیل لخن محمد سینز خورو.
په تیره نږدې یو اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې په اړوند تاسیساتو د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله کیږي. د سه شنبې په ورځ سهار شپږ نیمې بجې یو انتحاري حمله کوونکي د قصبې په سیمه کې د بهرنیو سلاحکارو د یو کمپ دننه حمله وکړه. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې لسو بهرنیو ساتونکو ته مرګ ژوبله اوښتی او یو افغان پکې ټپي شوی دی.
امروز یک کمپ است به نام گپسن در ساحه حوزه 15
نن د گپسن په نامه د بهرنیو ځواکونو پر یو کمپ چې په 15 ناحیه کې پروت دی یوه انتحاري حمله وشوه. په دې کمپ کې اکثره بهرني مشاورین کار کوي. په پیښه کې د کمپ څلور نیپالي ساتونکي وژل شوي او شپږ ټپیان دي. په ټپیانو کې یو افغان دی.
په ځینو راپورونو کې د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال ایوب سالنګي له قوله ویل شوی چې په وژل شوو کسانو کې یو افغان ژباړونکی هم شامل دی. یاد کم د کابل ښار په 15 ناحیه کې د عمومي سړک پر سر واقع او د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت یې تر څنګ پروت دی. د سیمې خلکو آزادي راډیو ته وویل چې چاودنه دومره زوروره وه چې د ګڼ شمېر دوکانونو او کورونو ښیښې ماتې کړې خو د سر زیان چاته نه دی رسولی.
دکاندارانو ډېرې ښیښې ماتې شوې. همدارنګه د کورونو هم خلکو ته د لسګونو زرو افغانیو مالي تاوانونه اوښتي خو د سر له زیانه بچ دي.
که څه هم د پیښې په سیمه کې ګڼ شمېر خبریالان د څو ساعتو لپاره د پیښې جزئیاتو ته منتظر وو خو کوم چارواکي ورسره خبرې ونه کړې او کم ته د داخلېدو اجازه هم ورنه کړای شوه. تیره اونۍ همدې سیمې ته نږدې وسلوالو طالبانو له یوې نیمکاره ودانۍ نه د کابل په نړیوال هوایي ډګر وسلواله حمله وکړه چې څو ساعته یې دوام وکړ. د امنیتي چارو پوهان وایي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه خپل کشفي او استخباراتي فعالیتونه جدي نه کړي د دې ډول پیښو مخنیوی به ګران وي.
مریدل چې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند د خواجه بغرا په سیمه کې د سه شنبه د ورځې په حمله کې د چارواکو په وینا څلور بهرنیان وچل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د کابل د نړیوال هوایي ډګر مسؤلان وایي چې د دې ډګر امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله جدي کړي دي. د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حقنواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې دغه تدابیر وروسته حقي جدي کړه چې په دې ورسیو کې په دې ډګر د مخالفو لخوا حمله زیاته شوې. له ښاغلي حقیار سره زموږ همکار قسیم سولمل مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دا نوې امنیتي تدابیر څه ډول دي.
اصلا د کوم حالات چې تیر شو د دې په اعتبار خاص تدابیر په مخه نیول شوي دي چې همدا اوس په هغه نقطو کې چې اسی پذیره نقطې دي په هغه ځایو کې پوستې افراز شوي دي او په زمین کې متواتر ګزمې موجود دي. حالت د کمینونو موجود ده.
امنیتي ساحه پراخه شوې ده که د امنیتي پرسنل په شمیر کې څنګه توګه راغلي ده.
موږ امنیتي ساحه نور هم غټه کړله او ومغزوله هم څلورو طرفو ته هم شمال جنوب شرق غرب ته ساحه مو غټه کړله او په دې کې هغه نقطې چې لازمه و هغه از موږ د ملي وردو بیدارو قوتو ونیولې. د خلکو په منځ کې یا د کلو په منځ کې ملي پولیس هلته ځای پر ځای شو.
تاسو څه ډاډ ورکوئ چې بیا به دا ټول حمله نه تکرارېږي؟
زموږ د قوتو تر منځ همغږي ډېره ښه شوې ده او موږ خاص تدابیر هم په دغه منوال ورته نیولې دي. ان شاء الله رحمان زه خپلو هیوادوالو ته دا ډاډ ورکوم چې دا دفعې به دښمن د دې مجال پیدا نه کړي چې کوم عمل ترسره کړي.
حقیقت صاحب د وروستیو پیښو ته په کتو څومره زیان واوښتی هوایي ډګر ته الوتکو ته څومره زیانه وشه که پدې اړه معلومات ورکړي.
تاسو ته بهتره معلومات ده چې هغه نقطه چې کوم عمل پکې اجرا شوی وو هغه نقطه مربوط دی ملي اردو هوایي قوتو مربوط کیږي. دومره ویلای سم چې طبیعي ده په جنگ کې زیان موجود وي، ولی په هغه اندازه چې زیان باید رسیدلی و نه در رسیدلی.
دا وروستۍ حادثې چې په اوس ولې او د نامنې ځینې پېښې چې وې د پر ځینو نړیوالو شرکتونو نړیوال پروازونو باندې هم تاثیر وکړي، او حتی داسې وویل شول چې ایر انډیا او د هند سپایس جیټ شرکتونو افغانستان ته خپل هغه معمولي پروازونه وځنډول. دا مشکل تر کوم حده پورې فعلا موجود دی؟
تر کوم ځایه پورې چې زه پوهیږم دا یو افواه دی، او اکثرا د بعضو خلکو نه چې نفع لري دا نشر کیږي، ولی زه دا ردوم ځکه عملا زه په هماغه ورځ چې دغه انتحار چیان هغه لوړ پوړي هغه ته ننوتلی وو تعمیر ته، زه په داخل درام کې ناست وم چې یو الوتکه د یوه شرکت په هوایي ډګر باندې خپل الوتنه کوله. یعنی د دې انتظار درلودل چې کله چې جنګ آرام سي عادي خپل نشست اجرا کړي. دوی اواخوا دي دیدي چې افغانستان ته تګ راتګ ولري.
د کابل د هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قومندان حق نواز حقیارو چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د نویو امنیتی تدابیرو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې غړي د اوړي رخصتي پیل کړي ده. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورت اورو. د افغانستان د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي چې دواړه کاندیدانو موافقه کړې که هر یو بریالی کیږي نو د نظام د بدلون لپاره به د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه رابولي. دوی وایي بیا د جرګې کار دی چې په ریاستي نظام کې صدراعظم ته څوکۍ په پام کې نیسي او که ریاستي په پارلماني نظام بدلوي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په اوسنیو شرایطو کې ریاستي نظام په پارلماني نظام بدلول د افغانستان په زیان بولي. ولسمشر کرزي هم په اوسنیو شرایطو کې له پارلماني نظام سره مخالف کړی دی. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان په دې تفصیلي ریپورت کې ورو.
د افغانستان د جمهوري ریاست د دواړو انتخاباتي ټیمونو غړي وایي د عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدي ترمنځ د شوي توافق له مخې که هر کاندید بریالی شو نو د پارلماني نظام د رامنځته کېدو لپاره به په ګډه کار کوي. د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویان فاضل سنچرکی وایي د دواړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي توافق کې راغلي چې له دو کلونو وروسته به د اساسي قانون لویه جرګه رابلل کیږي او اوسنی ریاستي نظام به په پارلماني نظام اوړي.
در توافقنامه سیاسی که میان دو کاندید
د دوړو کاندیدانو ترمنځ په سیاسي توافق کې اشاره شوی چې له دوه کلونو وروسته به دوړه کاندیدان لیو بل سره همکاري کوي چې د اساسي قانون لویه جرګه راوبلي، یا د جرګه به ریاستي نظام په پارلماني نظام واړوي.
کاغلی سنچرکای وایي له ریاستي نظامه پارلماني نظام ځکه ښه دی چې واک د تل لپاره د یو کس په لاس کې نه پاتې کیږي. د درې ګونو قواوو په منځ کې پوره همغږي رامنځته کیږي او هم د ولسمشر اعتبار او حیثیت ساتل کیږي. خو د اشرف غني احمدي په مشرۍ د تحول او دوام انتخاباتي ټیم غړی طاهر ظهیر وایي د نظام د بدلون په اړه نه بلکې د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو موافقه شوې ده.
دغه صلاحیت یوازې د لوی جرګې ده. کله چې د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملت پوهان راټول شي او په دې اړه بحث وکړي که د نظام بدلون د ملت خیر وي تصمیم نیسي او که نه بیا هم پریکړه کوي. لویه جرګه ده چې وروستی تصمیم نیسي.
هغه زیاته کړه چې په دې اړه به د دواړو کاندیدانو ترمنځ د سیاسي توافق جزئیات د انتخاباتو له وروستیو نتایجو وروسته په ډاګه شي. د ریاستي نظام په راس کې ولسمشر وي چې د درې ګونو قواوو مشري هم په غاړه لري او په دې سره ټول هیواد له مرکز څخه کنټرولیږي. خو په پارلماني نظام کې واک د ولسمشر او صدراعظم ترمنځ ویشلی وي او په ځینو مواردو کې له ولسمشر نه د صدراعظم صلاحیتونه زیات وي. ولسمشر حمید کرزي څو ورځې وړاندې له امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په اوسنیو شرایطو کې له پارلماني نظام نه ریاستي نظام د افغانستان په ګټه دی.
نه خیر، افغانستان تر اوسه ډیر وخت لري چې یو قوي اداري او ملکی یا د ملکی خدمتونو نظام ته ورسیږي. په تیرو 12 کلونو کې مې په دې برخه کې زیات کوښښ کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ولسمشر حامد کرزي له نظر سره موافق دي او استدلال کوي افغانستان له جګړې وروسته هیواد ده، نو امکان لري پخوانی جنگ سالاران د پارلماني نظام په نامه په خپلو سیمو واک ټینګ کړي او افغانستان د تجزیې خوا ته ولاړ سي. د سیاسي چارو کارپو محمد اسماعیل قاسمی اروایی په هغو هیوادونو کې چې سیاسي ګوندونه ورکې پیاوړي نه وي له پارلماني نظامه جمهوري نظام ښه نتیجه ورکوي.
زه دا وایم چې هغه شرایط چې یو پارلماني نظام ته ضرور دی، هغه شرایط اوس په افغانستان کې خوندي نه دی. مونږ کولای شو د اساسي قانون د احکامو سره سم د صدر اعظم پوست ایجاد کو.
هغه زیاتوي چې د دیموکراسۍ په لسیزه کې افغانانو پارلماني نظام تجربه کړی چې ناکامو او حکومتونه یو بل پسې ډېر ژر له منځه تلل. ښاغلی قاسم یار وړاندیز کوي کله چې د اساسي قانون د تعدیل جرګه راوبلل سي، نو په ریاستي نظام کې دې د صدر اعظم پوست هم ورزیات کړي تر څو په ولسمشر باندې د کار بوج راکم شي. بلخوا د سیاسي چارو کارپو عبدالحمید مبارز وایي چې دواړه سیستمونه بریالي دي، خو په دې شرط چې په بشپړه توګه په یو هیواد کې پلی شي.
زما په عقیده دواړه نظامونه ښه نظامونه دي. په نظامونو کې نقص نشته، د تطبیق په حالت کې نقص راځي.
د 1902 کال د افغانستان د اساسي قانون په لوی جرګه کې د رایو په غوڅ اکثریت په هیواد کې ریاستي نظام تصویب شو. د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو په ځانګړې توګه د امریکا په متحده ایالاتو کې ریاستي نظام حاکم دی او ښه نتیجه یې هم ورکړې. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د یو هیواد د نظام لپاره شرایط او حالات ډیر مهم دي. په داسې شرایطو کې چې افغانستان قرار لري اوسنی نظام ګټور دی. رحمت الله افغان، آزادی رادیو، کابل.
دا ولسی جرګې غړي د اوړي د یو نیمې میاشتې لپاره رخصتي پیل کړه. د ولسی جرګې لومړی مرسیال صدیق عثماني ویل چې وکیلان به د رخصتۍ په موده کې خپلو سیمو ته ولاړ شي او هلته به د خلکو ستونزې له نږدې وګوري. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړیو د نورو دورو په پرتله په دغه دوره کې کم کار کړی، ځکه وکیلانو په یاد دوره کې زیاته غیر حاضري کړې ده. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ملي شورا د ولسی جرګې غړیو د 14 تخنی دور په اوم کاري اجلاس کې 25 عمومي، یو پرانستون کې او درې فوق العاده غونډې درلودې. د دې جرګې لومړی منشي سید اکرام چې د دوشنبه په ورځ عمومي غونډې ته د تخنی دورې راپور وړاندې کاوه وویل په دغه دوره کې ولسی جرګې د قانون 20 مسوبې تصویب کړې دي.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې په دې موده کې ټولې 25 عمومي غونډې کړې دي چې یو پرانستون کې درې فوق العاده، نه استجوابیه او نه دیرش عادي غونډې دي. د قانون جوړونې په برخه د ولسی جرګې عمومي مجلس دوم اجلاس په ترڅ کې ټولې 20 مسوبې درلودلې. تصویب شوي قوانین
د ولسی جرګې 14 تخنی دوره 15 میاشتې وچې د 1992 کال د هوت ل 14 پیل او د روان مریض کال د اسد تر 13 دوام درلود. په همدې حال کې د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي د ولسی جرګې غړیو په تیر کاري دور کې په لازم ډول خپل دندې سرته نه دي رسولې. د چارو کتونکو زیابو میوای د دې جرګې غړي تر ډیره د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې مصروف وو او د جرګې غونډې ته به نه حاضرېدل.
یو عمده بحران چې په دغه تخنینیا دوره کې و عدم نصاب و. هر کله به د نصاب له نه موجودیت سره کارونه دالته ټاکنې کېدل او دوه دوره ټاکنې رامنځته سولې. وکیلان سره د دې په ځای چې خپل تخنینی کارونه او فعالیتونو ته لاس واچي، دوی تر ډېره حده په سیاسي کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو منډو ترړو کې بوختونو بنان. موږ کولی شو چې په اتوماتیک شکل باندې بیلانس د نورو تخنینیا دورو په
د افغانستان د قوانینو له مخې د ملي شورا غړي په کال کې دوه وارې، یو ځل د ژمي او بل د اوړي په موسم کې یوه نیمه میاشت رخصتي لري.
وکیلان د رخصتې په موسم کې خپل ولایتونو ته ځي چې هلته د خلکو ستونزې له نږدې وګوري او هم د دولت له پراختیایي پروژو نه لیدنه وکړي. خو د خلکو لخوا تل انتقاد شوی چې ځینې وکیلان د رخصتیو پر مهال حال هم په خپلو کارونو پسې ګرځي او د موکلینو ستونزو ته پام نه کوي. رحمت الله افغان، د ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی اکسونه د ازادی رادیو په ویب پانه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د پوهنې وزارت چارواکي وایي د هرات د شیندن ولسوالۍ د نجونو ښوونځي د موقت وخت لپاره تړل شوي دي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي راډیو ته وویل چې په دې نږدې وخت کې به د ښوونځي بیرته د نجونو په مخ اخلاص شي. زموږ همکار سید کمال شاه عارف له ښاغلي حقمل سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه ترې وضاحت غوښتی دی.
د هرات ولایت کې د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ د نجونو ښوونځي رخصت شول، امتحانونه شاته ولویدل او رخصتیانې مخته راغلې. علت یې هم دا و چې د سرطان له پیل نه د شیندن په ځینو ولسوالیو کې شپې پاڼې وویشل شوې، تهدیدونه موجود و د نجونو د تعلیم په وړاندې او ځینې نجونې کورنۍ وګواښول شوې چې ښوونځیو ته ولاړ نه شي. یو بل برید په شپاړسم د سرطان وسو چې زموږ د شیندن ولسوالۍ د نجونو مرکزي لیسې ننوتل، دوه زده کوونکي او یوه ملازمه ټپي کړه. دې اندېښنو ته په کتو سره د سیمې خلکو، والدینو، د اطفالو او زده کوونکو له معارف نه هیله وکړه چې د تهدیدونو په منځ کې دوی مطمئن نه دي چې اولادونه یې ښوونځیو ته لاړ شي، غیر حاضریانې رامنځته کېږي، په امتحانو په منځ کې انقطاع رامنځته کېږي. خبه دا وی چې رخصتی را مخته سی او امتحانونه شاته ولیدي. موږ هم د خلکو د کتبی غوښتنې پر اساس او د دوی د خواست او تقاضا پر اساس د کار وکړو. ان شاء الله په څلورم د اختر به د دوی آزموینه پیل سي. یوازې د نجونو او هغه هم د متوسطې او لیسې د دورې آزموینه پاتې دي. د هلکانو آزموینه هم د نن پای ته ورسېده او د نن نه به د لسو ورځو پورې دوی رخصت دي. د امنیتي ارګانونو نه، د مقام د ولایت نه، له امنیه قمندانۍ نه موږ جدي غوښتنه کړې. هر هغه څوک چې د دې شپې پاڼو او د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري هغوی دې ونیول سي، مجازات سي. او موږ به انشاءالله لکه په نورو جو د افغانستان کې چې په منظم ډول ښوونځي روان دي او زده کړه روانه ده، په همدغه ډول سره به انشاءالله د هرات او د شیندن ولسوالۍ تعلیمي بهیر ژوندی ساتو.
مننه. که د تر څو ښوونځي د شمیر په اړه معلومات راکړي.
دغه لته په شیندن کې موږ ټول ټال یو سل لس ښوونځي لرو چې ډیر ځایونه د افغانستان موږ ښوونځیونه مشترکه ګټه اخلو د نجونو او د هلکانو لپاره. یوازې نه مختص ښوونځي د نجونو لپاره و دغه هلته چې هغه تړل شوي، نور په ډیرو ځایونو کې د نجونو او د ښوونځیو د نجونو او د هلکانو ښوونځي مشترک دي. چېرته چې هلکان تلل هغوی خپل امتحانونه ورکړي، د نجونو امتحانونه وځنډېدل او انشاءالله د اختر په څلورمه به امتحانونه شروع شي.
حکمل صاحب، څومره نجونې د زده کړې برخې شوې دي؟
موږ په هرات کې خوشبختانه یو غټه سلنه د ښځینه زده کوونکو لرو. د سلویختو زرو شاوخوا کې نجونې موږ په شیندن کې خوشبختانه لرو چې آزموینې ځنډول شوي او انشاءالله په څلورم د اختر به آزموینې پیل.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او رای فلسطیني چارواکي وایي چې نن د ورځې په پیل کې د اسرائیل لخوا په شوي بمباری کې په غزه کې د یوې کورنۍ د پنځو غړیو په شمول و کسان وشل شوي. په دې نښته کې د دیر البلح په سیمه کې پر یو روغتون هم بمباری شوې ده او څو کسان ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې ده. په دې اړه د اف نړیوال سازمان وایي چې دا د اسرائیل لخوا یو جنګي جنایت دی. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په رپورټ کې اورو.
تقریبا شل ورځې مخکې د اسرائیلي پوځ لخوا په فلسطین کې د حماس لخوا د توغندیو د مخنیوي لپاره برید پیل سو. په دې بمباری کې تر اوسه له 1500 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. فلسطینی ادارې وایي چې په وژل شویو کسانو کې ډیر ملکی کسان و. د راپورونو له مخې د غزه د روغتیا وزارت ویلي دي په دیر البلا سیمه کې د الاقصی په نامه پر یو روغتون په بمباری کې څلور کسان وژل شوي او ګڼ شمیر ټپیان شوي دي. د عفو د نړیوال سازمان یا امنستی انټرنیشنل د منځني ختیځ مسؤل فیلیپ لوتر ویلی دی پر الاقصی روغتون د نننۍ حمله پر روغتونونو او روغتیايي تجهیزاتو د بریدونو د لړۍ وروستۍ پیښه ده، او دغه روغتونونه په خپله د زرګونو زخمي سوي کسانو د درملنې لپاره لاس او پښې وهي. د اسرائیل لخوا دا حملې په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ملګري ملتونو د سرمنشي بان کی مون سره په مصر کې لیدل کتل وکړل چې له ډیپلوماټیکو لارو د دې شخړې حل راوباسي. د ملګري ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي، زه هیله من یم چې سیمې ته زما او د ښاغلي کیری په راتګ سره به موږ په دې وتوانیږو چې د دواړو لورو لخوا د جنګ بندیز لپاره په موافقه کې مرسته وکړو او دوی سمدستي د ستونزې د حل لپاره خبرو ته تیار سي. د دې حملو له پیله چې تقریبا شل ورځې مخکې پیل سوي وې، د اسرائیل 8 سرتیری او 2 ملکی کسان وژل سوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی کسانو تلفات متاثرونکي وبلل او ویلي دي چې موږ باید خپله دفاع وکړو.
ازباندې د اسرائیل د حملې او د حماس او اسرائیل ترمنس د جګړو په اړه مود ملالې بشیر ریپورت ووریده. دوستانو د نیم بجې شوې دي لجنقه الکوزي د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د څېړنې د بهیر د ګړندیتوب لپاره شل نور کاري ټیمونه ور اضافه کړل. د دې کمیسیون وایي نور محمد نور نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د ټولو کاري ټیمونو شمېر یو سلو شلو ته ورسېده چې شپېته به د سهار او شپېته نور به د ماسپښین لخوا کار کوي. نن د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتیو کورونو ته ولاړل. د ولسي جرګې لومړي مرستیال صدیق عثماني چې د ولسي جرګې د نننۍ غونډې مشري کوله وویل وکیلان به په رخصتیو کې له خپلو موکلینو سره له نږدې وګوري او د حکومتي پروژو بهیر به هم وڅاري. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي ډېر ژر به د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د نجونو تړل شوي ښوونځي بېرته پرانستل شي. د دې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل نن ازادي راډیو ته وویل دا ښوونځي د موقت وخت لپاره د زده کوونکو د کورنیو د غوښتنې سره سم د یو لړ امنیتي ګواښونو له امله تړل شوي. فلسطیني چارواکي وایي نن سهار په غزه کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو په لړ کې 2 کسان ووژل شول چې 15 یې د یوې کورنۍ غړي دي. د تاجکستان د ستر جنوبي ښار کلاب په یو بازار کې د سختې اور لګیدنې له امله شپږ څلوېښت دوکانونه سوځېدلي او زیات شمېر نور زیانمن شوي دي. هغه ټرین چې د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د غورځېدلې الوتکې د قربانیانو مړي یا پاتشوني پکې دي خارکیف ښار ته رسېدلی دی. او ترکی چارواکو یو شمېر هغه پولیسان ونیول چې په اداري فساد کې د څلورو وزیرانو او د هغوی د کورنیو د غړو د ښکېلتیا په دوسیو برابرولو کې داخل وه.
وړاندې په خبرونه کې د لوبو له میدانه ورسیشي پروګرام او کور کلی او ری خو له هغې نه مخکې په اوکراین کې د وروستیو تحولاتو حال درکو. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې غونډه لري څو په اوکراین کې د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې تر سقوط وروسته پر حالاتو خبرې وکړي. دوی به همداراز په روسیې د نویو بندیزونو اعلان هم وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې اورو.
د اروپایي اتحادیه د بهرنیو اړیکو مشرې کاترین اشتن نن په روسیه غږ وکړ چې د مالیزیا د هوایي شرکت د مسافر وړونکي الوتکې د سقوط په اړه په تحقیق کې له خپل نفوذه کار واخلي. اشتن نن په بروکسل کې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې وویل
Our determination too, to see proper access to the site so that loved ones can know.
موږ غواړو چې د پیښې ځای ته د ورتګ مناسب امکانات پیدا کړو او د خلکو د ژوژل شویو عزیزانو او ملګرو جسدونه کور ته ولېږدول سي او په درناوي چلند ورسره وسي. تحقیقات باید وسي. ټول هغه معلومات چې له مختلفو سرچینو راځي باید تایید شي. د مالیزیا د هوایي چلند د الوتکې د سقوط په دې پیښه کې لږ تر لږه 298 کسان ووژل شول. د ملګرو ملتو امنیت شورا پرون په یو غږ په ګډه اعلامیه کې د اوکراین په ختیځ کې د الوتکې د وشتلو پیښه وغندله. د امنیت شورا لایحه غوښتنه کوي چې په سیمه کې وسلوال بیلتون غوښتونکي نړیوالو څیړونکو ته اجازه ورکړي چې د پیښې په ځای کې بشپړه خوندي او له هر ډول محدودیته پرته څیړنې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشرې نن په روسیه غږ وکړ چې په دې ارتباط همکاري وکړي. موږ باید د دې پیښې عواقبو ته وګورو او پر روسیه هم غږ کوو چې خپله ونډه ادا کړي او دا اطمینان راکړي چې بیلتون غوښتونکي د پیښې په ځای کې له څیړونکو سره همکاري کوي. د اوکراین په ختیځ کې بیلتون غوښتونکو پرون د غورځېدلې الوتکې توره ډبه یا بلاک باکس مالیزیایي چارواکو ته وسپارل، خو نړیوالو څارونکو ته اجازه ورنکړه چې د پیښې ځای ته ولاړ سي. بیلتون غوښتونکو همداراز موافقه کړې چې جسدونه په ریل کې د خرکیف ښار ته ولېږدول سي. د هالند صدر اعظم مارک روت وویل چې د لږ تر لږه 200 مسافرو جسدونه او موندل شوي ټوټې به نن ماخوستن په لس بجې خرکیف ته ورسېږي او له هغه ځای به امستردام ته واستول سي. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هم ویلي چې د پیښو په ځای کې د شواهدو د پټولو یا لمنځوړلو رواني هڅې باید بند شي. ابوت نن په کامبرا کې په خبري کانفرنس کې وویل د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین تر دې مهاله شي خبرې کړې دي. هغه پرون وویل چې باید د دې غمیزې په ځای کې د نړیوالو څیړونکو لپاره د کار زمینه برابره شي، امنیت ورته ټینګ شي او هر ډول همکاري وسي. دا په تیرو 4 ساعتو کې د مطبوعاتو سره د ولسمشر پوتین خبرې وې. اوس باید عمل ورباندې وکړي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې تر ګډون وړاندې وویل چې د ماليزیا د هوایي چلند د الوتکې وشتل د مسکو لپاره ټاکونکو شیبه و. د اروپایي پالیسۍ مشر کاترین اشتون ویلي چې د اروپا د بهرنیو چارو وزیران به د ماليزیا د الوتکې د وشتل کېدو په اړه پر ګډ عکس العمل خبري وکړي، خو زیات بندیزونه به نه اعلانوي. اروپایي اتحادیه اوس مهال پر روسیه د هغو بندیزونو د لست په برابرولو کار کوي چې په اصولو کې د الوتکې د لویدو تر پیښې مخکې موافقه ورسره کړې وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن په اوکراین کې د روان بحران په اړه د ملي امنیت له خپلې شورا سره ځانګړې غونډه لري. د امریکا او پولند ولسمشرانو پرون په اوکراین کې د ماليزیا د الوتکې تر سقوط وروسته په اروپا کې د دفاعي چارو د پراختیا پر اړتیا ټلیفوني خبرې کړې. ټاکل شوی چې نن په ناټو کې د ختیځې او مرکزی اروپا د نوو هیوادو استازي په ورسا کې غونډه وکړي. سوبامه پرون پروسه جغه وکړ چې له خپل نفوذ کار واخلي، څو وسوال بیلتون غشتون کې نړیوالو چرونکو ته اجازه ورکړي چې د لوتکی د سقوط په ځای کې چیرنې وکړي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګې پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 41، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د همکار څخه هم مننه په موکړې اقتصادي خبرونه ته. د افغانستان لپاره د چین نوې ټاکل شوې ځانګړې اساسي وایي هیواد به په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ فعالیت وکړي او اقتصاد به وده ورکړي. سنیوشی د دوشنبه په ورځ افغانستان ته تر روانېدو مخکې په پیکینګ کې خبر اعلان ته ویل چې ټاکل شوې هیواد په افغانستان کې لوی تجارتي رول ولوبوي. که څه هم یو شمېر لویدیځ چارواکي وایي د دې امکان شته چې چین به په افغانستان کې د یو ستراتیژیک لوپاړی په توګه راڅرګند شي، خو د افغانستان لپاره د چین ځانګړی اساسي وایي چې په افغانستان کې به د چین ښکېلتیا تر ډېره په اقتصادي او سوداګریزو مسلو متمرکز وي. په سمنګان ولایت کې د غنمو په حاصلاتو کې د تیر کال په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د دغه ولایت کرنی رئیس محمد اسلم دانه رسنوی سره خبرې کې د غنمو په حاصلاتو کې د زیاتوالي لامل د سږ کال موسمي بارانونه شول. سمنګان یو له هغو کرنیزو ولایتونو څخه دی چې 15% خلک یې په کرنه بوخت دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لومړنیو اضافي موادو بیې یو منی بوجي اوړه 1250 افغانۍ، یو بوجي وریجې 1300 افغانۍ، یو 50 کیلوې بوجي بوره 1300 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ، یو کیلو اوبلن ګاز 1000 افغانۍ. او د شاهزاده سرای د صرفان ټول نوای چین نن به په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1500 افغانۍ او 1000 پوله، یو اروپایي یورو 1500 افغانۍ او 1000 پوله، یو انګلیسی پوند 1500 افغانۍ او 1000 پوله، یو سعودي ریال 1500 افغانۍ، زر ایراني تومان 1300 افغانۍ او 1000 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
در لوبو لمیدانه
امیچه زد بلیزنگ بول دان در گراند اوبر اکسترا کبر
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه.
د
لوبو میدان سپورتی پروگرام در نوریدن کو اسلام علیکم په دې هلا چې جوړ روغه او خوشاله اوسه په دې پروگرام کې به ووري چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وی لڅمو دی راهي سي د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنی ریاست لخوا لسوهنی کیږي همدارس به ووري چې په کابل کې د زرملوال په نړیوال کرکټ سټډیوم کې د شپې لخوا د رمضان کپ نیمه پایلو به ته رسیدلې ده خو تر هر څه مخکې د سپورت نړۍ مهم خبرونه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوي په وړاندې د سلور یورجنۍ لوبو دوه لومړۍ له لاسه ورکړې د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک آزادی رادیو ته ویل افغانستان د جمعې او یک شمې پورزو د زیمبابوي په ملي ټیم باندې دوه یورجنۍ لوبي بایلو دي چې هم رد ډیر تفاوت نه موجود د هوتک په خبره د زیمبابوي په وړاندې کې افغان ټیم یو لوبه هم وګټي دا به د افغان لوبډلې ځای ډیر لوړ یوسي افغانستان د یک شمې پورز د 250 منو له هدف څخه دفاع ونه شو کړی او لوبي په اتو وکټونو په زیمبابوي بایلو ده افغانستان دوه نورې یورجنۍ او دوه سلور یورجنۍ لوبي هم لازم بابوی سره کوي د طوفان هری رود فوتبال ټیم په یو دوستانه لوبه کې صنعت مشهد ته ماته ورکړه د افغانستان د فوتبال فدراسیون ډایریکټر تخنیک طاهر روفي آزادی رادیو ته ویل د طوفان هری رود ټیم چې یو کال وړاندې د افغانستان په غوړه لیګ کې اتل ولي خپل کړی و د ایران صنعت مشهد ټیم ته درې د دوه په وړاندې ماته ورکړه د طوفان هری رود ټیم د یو لړ تمرینونو او دوستانه لوبو لپاره د ایران مشهد ته تللې شعیب رحمانی د آی ټی اف تکواندو د فدراسیون د رئیس په توګه انتخاب شو د بدني روزنې د ریاست دفتر عامر ظریف جلال آزادی رادیو ته ویل خغلی رحمانی مخکې هم د یاد فدراسیون مشرو چې د دوشمې پورز د یاد رښتې د ولایتي استادو په حضور کې په اکثریت رایو سره د سلور نورو کلونو لپاره د آی ټی اف تکواندو پر ریاست وګاچه د خغلی جلال خبره رحمانی د شپاړو ولایتونو د استادو لخوا د باور رای واخیسته او د امریکا متحده ایالاتونو د والیبال ملي ټیم د نړۍ اتلولي وګټله د متحده ایالاتونو ټیم درې د یو پوړندې فایل سره په درې سټونو کې د برازیل ملي ټیم ته ماته ورکړه او د دوهم ځل لپاره د نړۍ په کچه د والیبال لیگ سیالي وګټله د لوبي د ایتالیا په فلورانس کې پیل شوې چې د یکشمې پورز پای ته ورسېده د سپورت نړۍ مهم خبرونه مو واوریدل را به شو د پروګرام د لومړی مطلب په لور د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې وی لڅمو دی راهي سي د دې کمیټې په چارو کې د بدني روزنې ریاست لاسوهنی کوي د دې کمیټې سلاکار آریان خیبر آزادی رډو ته ویل کدا لاسوهنی باندې نشینو ډیر ژر به د اولمپیک ملي کمیټې د نړیوال اولمپیک لخوا تعلیق او 1 میلیون ډالر جریمه کړی شي خو د بدني روزنې ریاست وی دا ریاست په هیات کې د ورزشي فعالیتونو د تنظیم او څار یوازینی رسمي او قانوني اداره ده چې د فدراسیونونو د غړیو په خوخه پر زینو چارو څارنه کوي دغه په مکړې ده یوسف خان زدران جوړ شوی راپور ده
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې چارواکي وایي لکه وخت چې دا کمیټه د ولسمشر کرزی د فرمان لمخه د بدني روزنې له ریاست جلا شوی د ریاست په زینو چارو کې لاسوهنه کوي چې ډېری ناسمې پایلې لزان سره لري د اولمپیک د ملي کمیټې سلاکار آریان خیبر ازادې رادیو ته وویل د دې لاسوهنو له عمله بعد د اولمپیک کمیټه د نړیوال اولمپیکی شورا لخوا وزندول شي چې دا کار به اولمپیکی لوبو ته یو کلکه ضربه ورسوي خغلی آریان وویل ډیرو دولتي ادارو ته خپل شکایت مخته کړي خو یې چا هم په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړی
پس خبره چې رئیس جمهور د حکم پر اساس باندې د بدني روزنې سپورت او د اولمپیک د ملي کمیټې جزا شو او اولمپیک ملي کمیټه د نړیوال اولمپیک لخوا نه په رسمي توګه پیژندل شوی مستقل ارګان په توګه او دولت هم بودیجه مستقل او مستقل تشکیل یې ورکړلو خو په خوشنۍ سره چې بدني روزنې ریاست غیر قانوني او خلاف د ټولو نورمونو میثاقونو د نړیوالو میثاقونو پر خلاف باندې د اولمپیک د ملي کمیټې په چارو کې لاسوهنه وکړه دغه په اساس باندې دوی بعضې فدراسیونونه چې اولمپیکي فدراسیونونه په غوږ کې په خپل سره انتخابات ترسره کړل او درد رامنځته شو د ورزشکارانو په منځ کې او دغه اول درد واقعا ورزش ته ډېر خوشنۍ به ډېر ضربه ورکړل او موږ ډېر خوشاله یو چې په دغه اساس باندې ورزش رکود پلاړلو
د خاغلی خیبر په خبره د تکواندو وشو او شطرنج فدراسیونونو لپاره د بدني روزنې د ریاست لخوا په قانونه توګه نوی مشران ټاکل شوی چې دا کار یا د کمیټه لډی روستونزو سره مخامخ کړي ده ل بل خو د بدني روزنې ریاست وایي هیڅ نه قانونه کاری نه دی کړی او فدراسیونونه په هیڅ راست توافقاتو کې د اولمپیک د ملي کمیټې تر بشپړ کنټرول لاندې نشی راتلای د بدني روزنې د ریاست عامر ظریف جلال آزادی رادیو ته وویل د بدني روزنې ریاست د اساسي قانون لمخې په هیات کې د ټولو ورزشي فعالیتونو یوازینی تنظیمونکی او مختوړونکی مرجع ده او له همدې عمله په ځینو برخو باندې خپل څارنه ساتي
تعریف کمان فدراسیون اولمپیکی او فدراسیون شامل طبقات اولمپیک می باشه بر این است که
کوم تعریف چې مونږ له اولمپیکی فدراسیونونو او اولمپیکی لوبو لرو دا د چې فدراسیونونه خپل واک دي نه د اولمپیک ملي کمیټه او نه د بدني روزنې ریاست د دې په چارو کې لاسوهنه کوي کومې دا چې اولمپیک کمیټه یې کوي د خپل اساسنامې لمخې کوي خو فدراسیونونه خپل واک دي دوی د جنرال اسمبلی په عمومي مجلس کې خپل
انتخابات تر سره کړي.
ښاغلی
جلال همدار ازوایل پخپل لوبغاړو دوی ته په مراجعه سره د فدراسیونونو د مشرتابه پلاوی د لری کولو غوښتنه کړي. خو ځینې لوبغاړي وایي دا چې په نږدې وخت کې د آسیایي اولمپیک په لوبو کې او ورپسې د 2018 کال اولمپیکي سیالیو کې د ګډون لپاره تیاری لري. د اولمپیک ملي کمیټه او بدني روزنې ریاست ترمنځ دا لانجې ناوړه اغېز پرې کوي او دوی به له لاسته راوړنو محروم کړي.
اوس هم پام وکړئ، د افغانستان د کورنی کرکټ له مسؤل نظیم جار عبدالرحیم جی سره په کابل کې د روانو کرکټ لوبه په اړه مرکې ته.
دغه لوبه چې د شپې لخوا کېږي، اتو لوبډله په دې ګډون کړی، په دوو ګروپونو باندې ویشل شوې د اتو لوبډلې. هر لوبډلې به درې درې سیالۍ کولې او لاوې وروسته کولی شي نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي. په دې کې تر دې دمه پورې دوه لوبډلو لاره پیدا کړې ده نیمه پایلو ته، او نو لوبډلې پاتې، نو یعنې یو میش لا نور هم پاتې ده. داسې ښکارېږي چې ګواکې په دوو نورو راتلونکو ورځو کې، البته په درې راتلونکو نورو ورځو کې، نو دوه لوبډلې نورې هم نیمه پایلو ته لاره پیدا کړي، ځکه چې یوازې یو سیالۍ پاتې ده. او په دې سره سره داسې لوبډلې شته چې له سیالۍ نه وتلې دي.
جار صاحب، دغه لوبې په څو اورونو کې کېږي؟ د شپې په څو بجو شروع کېږي؟ آیا لوبغاړي ورته چمتووالی لري ځکه چې روژه ده؟
دغه سیالۍ شل ورځې سیالۍ دي، او د مصنوعي رڼا لاندې خلک دغه لوبې کوي چې فلډ لایټ ورته وایي. او بل دا ده چې چمتووالی ورته لري چې سیالۍ تقریبا د 9 او 10 بجو تر منځ پیلېږي، کله په 9 نیم بجې وي، کله په 10 بجې. دغسې وخت سیالۍ پیلېږي، لوبغاړي پوره چمتووالی ورته لري. خوا کې اکیډمي شته، دا پریکټس پکې کولی شي.
د افغانستان د کرکټ ځینې پخواني لوبغاړي هم په دغو لوبو کې شامل دي. څوک څوک دي او څومره خوښ دي لیدل؟
ځینې پخواني لوبغاړي او ځینې اوسني لوبغاړي هم ویلی شم چې پکې شامل دي. د هغې له جملې نه زیادونه کولی سم د ملي لوبډلې البته لوبغاړي چې کریم صادق او نوروز منګل هم په دغه سیالیو کې شامل دي. پخواني کې رئیس احمدزی او حسبی ګل عابد چې په دغه سیالیو کې شامل دي. نور داسې لوبغاړي سره چې مختلفې لوبډلو کې لوبه کړې ده، ته ای لوبډلو پورې یا تر 9 کلنو پورې یا 14 کلنو پورې، دغه لوبغاړي کې ورته سړی وشماري.
ښاغلی عبدالرحیم زی، تاسو چې د کورنی کرکټ مسؤل یاستئ، ویل کېږي د اګست په میاشت کې چې روانه میلادي میاشت ده، د شپږیزو په نوم یو ټورنمنټ پیل شي، د دې په اړه معلومات راکړئ.
دغه شپږیزو ټورنمنټ مونږ تیر کال هم کړی و، اوسه کال مونږ هم په پلان کې لرو چې دغه ټورنمنټ ترسره شي. البته د اګست په میاشت کې که خدای کول پیل کېږي، او 12 اګست باندې پیل کېږي، 8 ورځې به دوام وکړي. 5 زونونه وبکې مختلفې لوبډلې ګډون لري، چې په هغه کې به د ملي لوبډلې ټول لوبغاړي شتون لري. په مناسب ډول باندې په لوبډلې کې ویشل شوي دي، د الف لوبډلې او د 9 کلنو لوبډلې لوبغاړي، ټول لوبغاړي په لوبډلې ویشل شوي دي او پکې شتون لري. او له هغې پرته به پیاوړي لوبغاړي چې کوم کورني کرکټ کې سږکال ښه ځلېدلي دي، لاغینه به هم لوبغاړي ته اخیستل کېږي او مشترک یو لوبډله به جوړیږي.
افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زی، کور ودان، ژوندی اوسې.
مننه.
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو، اوسنی پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومز فیولا ستانک ځای په پاک او بخونکي خدای سپارم.
کور کلای
جوړونکې فرشته مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. پګار ژوند کې مشوره نه کول د کوم ستونزې سبب کیږي؟
پرس کولې روزه کې ظلمونه په مزيات سلسله یو شپه د ستر سره وټړل ما خو مې ورونه تر لاسونه یو تر پخې مې ورونه وټړل نور مې سره چی غیر کړم په مور څه وکم؟
که چیرې کورنۍ ژوند د مېرمنې او خاوند په زړه نوي پایلې څه کېدلی شي؟
همکاري به هم پکې شتون نه لري، همدلی به هم پکې شتون نه لري. دغه پر چې باندې انتقاد غوړي د کم دی، مالګه د ډېره ده، ټول هغه مسایل دي چې دی خواږه ژوند نشتون علائم څرګندي.
له دې موضوع سره تمثیلي جوړم چې هم تشوې آزادۍ رادیو سره اوسئ. قدر من اوردونکو، خایتا سام اوریدلی وی چې وای د سارغان به کورته یوسی، د کور به چیرې یوسی، دا چې ولې په ځینو کورنیو کې تاوتریخوالی او لانجې پیدا کیږي علتونه ډیر دي. یو علت یې په ګډ ژوند کې یو له بل سره مشوره نه کول او یو بل ته درناوی نه درلودل دي. ځینې کسان پرته له دې چې د مقابل لوري خوښي په نظر کې ونیسي په خپل زړه یو کار کوي، بیا نو هماغه وي چې په خپلو کې دومره جنګ جګړې کوي چې پایله یې تر رواني ناروغیو او ان ځانوژنو رسیږي. مریم چې له همدې وجې په رواني ناروغۍ اخته شوې، له هغې او مور سره یې غږېدل یو.
ډاکټر ته ملاته یو جیبل جیمبتلې اڅکارې ورنکښانه شو.
رواني روغتون مسؤل کسان وایي چې دوی ته هغه ښځې ډېرې وربستل کېږي چې له واده څخه وروسته د ځینو ستونزو له امله عصبي ناروغۍ ورته پیدا شوي وي. تورپیکۍ اوه ماشومان لري او اوس په روغتون کې له خپلې مور سره بستر ده. هغې د خپل جبري واده کیسه موږ ته کړې. له تورپیکۍ نه مو پوښتلی چې د پلار او خاوند کور تر منځ څومره فرق و.
لکه زمکه آسمان نیمه په کور کې دوه خوینې، یو ورور یو پلار مور میو. هغه تعداد 15 میلیونه و، څلور میرګان نیوي، یو مخسر دوه خوښیګان نیوي.
مخسر کړی
تعداد دغه بيخي زیات و. نور فرق دې شو چې کوئی مولداري درلوده مثلا اطراف خلکو کله مونږ دغه شنه وکړي غو دا شې مونږ نه وکړي مونږ نه سکاله.
د تورپیکۍ لمر نه مو پختل چې ولې د لور واده پرته د غیل خوکه او مشورې نه وکړ. هغه دا کار د زینو کلیوال دود دستور بولی.
په داسې چالو چې شرایط قبل خراب وسو کنه موږ مجبور سولو حالت هر څه خبرې کولې نو موږ مجبور وسو چې د لور مرکنه په غوږ کې ساتل کېږي. په څه به سی واده اما ډېر روشن فکر نه سایبر لغ د کورې خوب مال درلو د خزر نه درلو د ماشين د شین درلو کنه دغه څه د ما د لور د دنې په دوی هغه وینه چې پرې شي ډېر درلو د ماشين د ځان دوی درلو د خپل ټایم ځکه جوړ د شین درلو نو موږ سره خدای نه سایه چې
د رواني ناروغۍ د روغتون متخصص ډاکټر سید عبدالحد قریشی وایي په اکثره کورنیو کې چې د هلک او جلۍ واده پرته د هغو له مشورې نه کیږي که څومره هم ستونزې ولري د ناسم دود له وجې پټې ساتل کیږي. بیا هماغه وي چې دواړه په رواني مرضونو اخته کیږي، کله ناکله خو تر ځان وژنې هم رسیږي. هغه د سترګو لیدلي حال سره خلکو ته مشوره هم لري.
چونه کلچر او فرهنګ په دې ترتیب باندې چې په اطراف کې خلک خبر نه دي، اویرنس نه لري د دې خبرې ځنې، او بل ښځې بیچاره خلک دي چادر چار دیوار چې هغه اسلام ورته حق ورکړی دی هغې نه هم خبر نه دي. نو دا مسایل چې دی زیات واقع کیږي په اطرافو کې، په هغه کې په یوازې ورسره وي نېغ ناستي هغه کېږي نه چې موږ ته خپل زړه حال وي ډېر جدي وي، سم دوی ډپرشن خواته ځي. دا اوس هم چې دی یو کیس دلته شته دی چې هغه سری نه پرېږدي چې دا جدا شي او ښځه نه غواړي چې هغوی سره اوسیږي. په هغه باندې هغه ښځې دا تصمیم نیولی دی چې ځان وژنم، دوه کرتي کوشش هم کړی دی، ناکامه شوی دی، پیټرول په ځان باندې اچولی، اوس بیا غواړي چې کازه پرې نه خودل نو زه دا کور ته مور راچوم خپل لور هم وژنم. اقلا تاسو که چیرته د پښتو په بنیاد باندې دلته تاسو زندگی کوئ خو تاسو اکثر مسلمانان هستئ، نو اسلام چې تا ته اجازه درکړې ده، اسلام تا ته ویلي دي د اسلام خبره ومنئ، زما خبره مه منئ، خپل د اولاد نه پوښتنه وکئ. زه تا فلاني ته ورکوم، آیا د ستا خوښه ده که نه ده؟ چې سبا ورځې خدای ته مسؤول نه اوسیږي چې په ورځ قیامت کې الله تعالی تاسو ځنې پوښتنه کوي.
د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي بیا پرته له شناخت او رضایت نه واده له وکالې سره تشبیه کوي چې یو څوک خپل قد او اندام ته نه ګوري هغه اخلي، هغه د دې کار په ستونزو هم غږیږي.
دکان ته ځو او ځان ته کالي اخلو پرته له دې چې په ځان کې وګورو، پرته له دې چې خپل قد، خپل نستوڼي، خپل غاړه، خپل ملا ادب کې په اصطلاح فټ کو یا د دې په کچه په اندازې واخلو، پرته له مشورې واده هم د داسې لباس یا د داسې جامې اخیستل دي چې موږ یې په ځان کې نه ګورو. دلته کور ته راوړو، کور کې په ځان کې ګورو. کور کې هم چې په ځان کې وکتل، یوه لس به نستوڼي غټي، دوه لس به ملا تنګوي. کله چې دا موږ اغوندو دا کلیم په موږ بد معلومېږي، او کله چې بد معلوم سو نو هغه نه اغوندو. که واده پرته له مشورې کېږي نه یوازې دا چې سازګاري به پکښتونه نه لري، همکاري به هم پکښتونه نه لري، همدلي به هم پکښتونه نه لري، دغه پر چې باندې انتقاد غوړي د کم دي مالګه ډېره ده، ټول هغه مسایل دي چې د خواږه ژوند نشتون علائم څرګندي. یعنی که موږ په ژوند کې مینه او محبت ولرو ضرورت نه لرو چې په مالګه باندې جنگ سره وکړو. که موږ په خپل ژوند کې درناوی ولرو هیڅ ضرورت نه لرو دې ته چې په غوړي باندې چې کم دي زیات دي جنجال جوړ کړو. په کورنۍ کې د دې په ذهن، د دې په مغز کې هغه تمرکز یا هغه سکون یا هغه هوساینه چې باید شتون ولري هغه نه لري. موږ ډېر زړ زړیږو، اته مېرمنې په عقیمه کېږي، له اولادو خلاصېږي، ژوند د ناامیده کېږي، د خود ازارۍ سبب ګرځي، د خلکو د ازار او د عزت سبب ګرځي، د کور د سکون، د کور د آرامش د لمنځه وړلو سبب ګرځي. دغه ناروغۍ، دغه ستونزې په یو ډول په کسبي ډول اولادو ته انتقال کېږي. که د ما مور او پلار ښه ژوند ونه لري، په خپل ژوند کې خوشحاله ونه اوسي، زه هم له خپلې مېرمنې سره خوشحاله ژوند نسم کولی. یعنی په یو ډول تربیت یا هغه نامطلوبه کړنې فرهنګ کېږي.
متل دی وایي واده یم خو خبره نه یم چې په چا یم. استاد عظیمي د خپل هغه ملګري کیسه کوي چې خپل مېرمنې د واده تر ورځې نه پېژندله.
د ما یو مراجع چې زما د مکتب د دورې صنفی هم راغی، جالبه قصه را سره شریک کړه. استاد جالبه ده، کله چې موږ لاړو سالون ته د واده هوټل ته لاړو، یو سات دوه ساعته وای خپلې ښینې ته مې وای فکر کاوه چې دا به یې ما مېرمنې، دا به ناوي. او کله چې یو سات دوه ساعته تیر سول، بیا مې وروسته وای مور راته ویلې چې دا یې تا ښینه ده، نوم مې وای راته واخیسته او تا مېرمن اصلا دغه ده. زه ډېر خجالت شوم، ډېر وشرمېدم چې د ګوره موږ د واده په شپه خپل ژوند له ملګري سره آشنا کیږو. ډېرې داسې حادثې او داسې پېښې متاسفانه سوي دي. خلکو له عکسو سره ودونه کړي دي، له عکس سره واده مه کوئ. ګورئ، د موږ دین اسلام ویلي دي چې د ژوند ملګری د لباس حیثیت لري. دا د روایت ترجمه ده چې د لباس حیثیت لري. نو کله چې دا د لباس حیثیت لري، ولې نه غواړئ دا لباس یا دا جامه خپل ځان سره په کتو نه انتخابوئ؟ ولې غواړئ چې نستونی ملنډي یا نستونی مګدي یا هم غاړه غټي وړی؟ ګورئ، کله چې تاسو ته ویل کېږي چې د ژوند ملګری هم لباس ده، نو د دغه لباس په انتخاب کې ډېره هڅه او ډېر پام پکار ده.
درن اوردونکو، اوس تمسی ټوټه ورو په تمسی ټوټه کې د کسانو پاکله خبرې شوې چې د ملي بس له څوکۍ نه سفنج کوي.
واخه ځې شوې، نیم ساعت وشو چې دلته راغلی، چی شی کړې دلته؟
هیڅ شی نه کوم. چی شی کوم؟
دا څه دی؟
ولی نه پیژنې؟
خو سپانج دی کنه. نو په دې مردارو چټل څه کې خو یې واچوه؟
خورمه
سپی کوم لوکی پی منځم د سرخان پیسې پکوم د موټر د سیټ نه میرا وړی دی
دا ایلا بلا د موټر د سیټ نه نه څنګه راوړل
وی یو ځای دغه نشکی د لای و نور ما راوش کول
ته نه جې لوشي د ترتی شي د منځه
اوره کې غخوري دی دغه خزې د لاس تر سپوږ مور راغله
وی
او خوري ته دا وګوره دا سپنج راوړ دی باندې وی لوخي پی منځم
خوري دا مې د موټر نه راش کولای دی
د موټر نه راش کولای دی
او خوره د ملي باس د چوکې نه راش کوله
ولی ورنداري غټه شزه وړه خو نه شکر دی ماشومان لري دغه د ملي باس چوکې نه دغه خلک شکوي چې داسې خراب سیوي دي چې وی غوله ته چسپی خورل دي مې نه مې نست
خوره په ملي باس کې به زه په شوق یو ځنه بل زیات دلم دغه مونږ چې وړو هغه وخت درته ویم او اوس راش وګوره چاول زما خزی ملی باس رانه تم لا تړل
هغه په خانی وختونه وبو یوړل هغه د ملت مال دی
ک چوکي روغوي چوکي پسته اسپان یولری خوم لا تور باندې کینی ته راحت وي
زه خو کال کې یو ورځ وزم سړیا
خو کال کې ورسته وزي او ورځ وزم یو ورځ دا وزي
چې ما شوم دا کار کې تی نه سي اتر تا کوټر ته زوی دا کار ش کار نه دی چې ته کوي ته څنګه دا کار کوي
ګورو خزی د غسپن بیا 15 روپۍ کیږي یا 10 روپۍ کی تا خو د زرا روپۍ موټر په دغه سپنج خراب کی
بس که سړیا داسې پوس موس را تخراس داسې مخواک سره می و بیا دا غس کار نه کوم
ته خو مکو قبول چم کو پر نه دی چې دا کار وکړي
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1